السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ 9 د 2023 کال د جولای 19 پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په 19 ولایتونو او همداراز سالنګو کې بارانونه اوري. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو، تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 19 تنه مړه او 10 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا پخوانی ټویټر کې خپور کړ. ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو 10 میاشتو کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون ACF مشر فضل احمد فضلي د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلي د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلي په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خون کې پیغامونه لیګلی وو. فضلی چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکي ویبپاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرون وویل پاکستان کې له اکسپانیا پخوانی ټویټر وروسته پر فیسبوک او انسټاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10 او 11 وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د VPN له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي. خبرونه موریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښونې زیاتې شوې دي. همداراز رسنیز فعالان هم په دې اړه باندې اندېښمن دي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټول رسنې څارل کیږي، سانسور شتون لري.
د بنگلاديش له تاوتریخجنو مظاهرو هم تاسو ته ریکورډ درکو چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر پنجشنبې ماښامه په کې 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. لارګنوال ډیری ځوانان او محصلان دي او د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. همدارز له کندهاره تاسو ته ریپورټ لرو چې هلته یو شمېر بېرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت لري.
کې یادې مځکه راکړه، کې یادې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ واړو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي موږ په ځمکه قبضه لګې کاکا تو بم له قبضو ده دالس.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست درته وایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د سکال په لمړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه ریپورت کې د خبريالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیره بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ موارد لیست کړي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په چیروش په شومیاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د دیوونو او تهدیدونو نږدې دیری پیش ثبت کړی دی. دغه مرکز پرون پنجشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بشري حقونو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاده موده کې د خبريالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 پیښې ثبت شوې چې شپېته د خبريالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 نورې د خبريالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې همداراز وایي چې په یاده موده کې طالب چارواکو لږ تر لږه و رسنۍ بندې کړې دي. په دغو رسنیو کې په کابل کې 2 تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درو سیمه ایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 تلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبريالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشي شوی نه دی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سر ټکوي.
د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکه د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې دا دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره له دې چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوي چې په خبرونو کې د شذو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډیری هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه پلارونه چې لومړی ماشومې نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پوهنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې یې د پلس ون په علمي مجله کې خپرې کړي. اخوا یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې له زده کړو او کار بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لورې باید دغه لګول شوو محدودیتونه لرې شي. په دې اړه جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړي ماشومان یې لوڼې دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې د چهارشنبې په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلي چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډېره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومتولۍ، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو. د بیچارهګان په کور کې دي، دوی سره هم موږ په مشکلاتو سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل پلار دې موږ چې موږ یو څوک چې تحصیل نه خلاصوي موږ په تحصیل خلاص کړ د موږ سرنوشت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شي، باید وشي، پوه افغانستان کې پوه شي، راتلونکی نسل منګه تاسو پوه شي که نه، تعلیم برخه اوسي چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوه شي، شپږم صنف نه پورته بند وي افغانستان کې، او شپږم بولي شپږم نه کته خوشي وي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولی شي له ښځو او انجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینهوو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ دي او خسته شوي دي په افغانستان کې، نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګون هم ډېر شدید دی. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولي چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي وخت خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې د سرپرست حکومت نور د خلکو ونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، ترڅو
د طالبانو حکومت چې دا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګست سره لدې چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د دوی په خبره د ناقانون افغان کډوالو ایستلو پروسه لا پسې چټکه کړې ده او هر ورځ سلګونه افغانان د سپین بولدک او یا تورخم له لارې افغانستان ته بیرته استول کیږي. خو د پی او آر یا راجستر شو افغان کډوالو ډلې ځینې خوشاله دي چې د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده یو بل کال نور هم غځولې ده. د ازادي اروپا مشال اډیو خبریال یو شمېر دغه افغانانو سره خبرې کړې او په اساس یې دا رپورټ رالېږلی.
په پیښور کې میشتو پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نورم واچولو. نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډول خامخانو منګ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو. پاغي کې چې کم د منګ ډېر نقصان مو ډېر زیات نو ظاهري خبر دا چې منګ لونو دا هر سبا چې کم د منګ پتاوانونو بیا خر سوال.
نو عرفان دې ګور بیسمن کې منتو وارګر کار ډېر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مې روانه دې سنا صدا بوش ولا چې دې تکلیف سره ونو بس بر بازار لبم شو خاتلې ولاړ بو کارت بنو ور کور نه بم نشو راوتلې. بس انت و کور کې خلاړې پراتو بل کاروبار غریبي ژوند دې چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپړو کار کو دل نه ډیر خوشاله پیدایشم بل غوډې نمه کې دا واده وا چې غوانان شړي غوډې د وځ زموږ دا کاروبار هم بنشي او اوس به دې یو کال نور مرکو دې سره کانم خوش دکان ارسه الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت شول خزړه ور شو الحمدلله.
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 دیرشم جون باندې ختمه شوي 2025 د جون دیرشم نیټې پورې وغځول شوه. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فیلیپ ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ یې ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمېره کې دلته بی اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې تیر کال نومبر راسي یو اندازې مطابق څه باندې 6 لک بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو بنگلاديش ته په بنگلاديش کې لا تاوتریخوالو ډکی مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته اور ورته کړی دی. دغه مظاهرو په نتیجه کې د پنجشنبې تر ماښام پورې د شاوخوا 9 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
په بنگلاديش کې مظاهرچانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له ور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لویه ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنګلادیش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغې دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وژلو مسؤلانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د لاریونونو په مهال مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشتو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنګلادیش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنګلادیش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکي حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو کندار ته په کندار کې یو شمیر برتراستانه شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت لري. دوی وایي سرپناه نه لري او د سختي ګرمۍ له امله ناروغان شوي. دغه کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. اخو د کندار کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټو په مرسته د برتراستانه شو کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال دا وسار دل ته بیا را بل را شوای مر پنځکه قبضه لګه کاکا تو بم نه قبضه ده د لاس کوتی به مر په حکومت کې درول قبضه نه کوش پتیر کوو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یوځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا ته راستون شوی او دلته د کندهار ښار په ختیځ سند کې په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیواته د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د یخولو وسایل نه لري.
په دغه مینه نه الولې له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند د الله دی د یوارې اوبو تر دغه ځای ډوب کړم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې پاخه سول وروره ولاکه یوه کې منډې کړو په لوبې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه ساړه چې په لوبې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو د نشه د چتامبو یاره کله هم بین لختار ما نه کله ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند دا مرغلی افغانستان ته خپل ملک ته دا خپل ملک نه زو څوکم چر وو خولو له دا کلو د سری ګرګي کلو.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکون نور راستانه سیب کډوال د استوګنې لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناهو کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګډه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله یې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت د پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې راغلم. چې موږ راغلي یو کارونه نشته، بېروزګاري ډېره ده او اوس فلحال ګرمي هم ډېره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو، په تمبو کې بیخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نشته. اوبه له هغه پمپو سره وړو، هغه پمپونه چې کوم دي هغه هم ټولو مهاجرینو ته اوبه نه ورکوي. وګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت همدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي، د اوبو ترتیب را برابر کړي، د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای دی، دا سرکاري ځای ده، دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سره به وته مشت کیږي په خیمه کې پراته یو توه و ډیر نازک د ټاټ ډیر نازک د ګرمۍ د په لاله انسانان ګد ګرمۍ و د چکو په لاله اوس کارنوم نسته کارنوم و درېدل یو شی استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنسو کډوالو د سرپنا او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنسو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفت وایي دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپنا په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دې د دایمي سرپنا لپاره زموږ ډېرې هلې ځلې روانې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوې نه لري او یو په پنجوایي کې نو تر ډېرې اندازې د شارکو کروکي او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دې ته دا هر څه زمینه د سرپنا او د دې د وسایلې زمینې مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو له خپلې خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلي کډوال دوی ته د دایمي سرپناه پاکو اوبو روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شوی. د دغه بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اندو غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. خوست کې داسې مالي او شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو هڅې کوي چې په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پرتنجونو او ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونو دروازې او تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو لاقه بې برخې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له نجیب الله خیل اورو.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت د قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وړو ته وویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لرسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلې ده. نو دا زده اون کې بل دې کتابتونه د ګټه اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ مو له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا کوي او فراخ کوم. لله الحمد د موږ د قبایل علی لیسه ځون پسند خدا امتیاز لري چې لیلیه زګون کلری او چې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړی.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې زګون کې هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوخ دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولستم ټول کیسه کوم کوم ان شاء الله دا کتابتون باندې از د کوون کې پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي ځکه چې مخکې له دې په قبایل علی لسه کې داس کتابتون او ورنستل شو فقط د مکتب کتابونه او چې هغه مطالعه کړه له دې وروسته به اضافه مطالعه چې یو انسان لپاره یو انسان ورتون کې جوړوي هغه ډیر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر سره شو دلته په کتابتون کې
مطالعه وکړو
نن خو جات الله دا داسم تر زده کوم ټایم ته کتاب څه د ژوند لار ده بل کتاب څه پتیارو کې ژوند کول دي کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ ژوند وړ پړای ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوښ کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزی او لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي.